په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، او بیا هم د ازادي رادیو یو بلې خبرونه تاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د چونګاش یا سرطان ومه د جون میاشتې 28مه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبه په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې دریمه غونډه چې دوه ورځې دوام کوي را روانه یک شنبه پیلېږي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او ورښتونو اټکل شوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویتلایا کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، ویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم شته چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مرور ولسوالۍ کې یو ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9-9-9 درو ووهل سول. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د تازري سزا دغه پریکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د تازري سزاګانو ورکولو خبرونه ورکول شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د دغه ډول سزاګانو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د ولسمشری ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضی زاده هاشمی د یو توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان کړی و. د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو په ډله کې یوازې مسعود پزشکیان اصلاح غوښتونکی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19 د یوې څرخیل وتک کې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړې پیدا شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې اتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د اوکراین سترانه یو ای رسنۍ په کیف کې د امریکا د دې اتشه د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره ورکړی و. دیوی سرچینې په حواله ویل سوي چې د مړ سوي کس د وینې لوړ فشار درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبري په داسې حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم شوی کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د کاندیدانو ترمنځ یوازې دوی دا ډول جنجالي مناظرې کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهم تحول ګڼل کیږي. جاپانی ساینس پوهانو د انسان د پوستکي له حجراتو د ورته پوستکي جوړولو هڅه کړې چې وکولی سي د روباټونو له څیرو سره یو ځای او هغوی ته رښتینې مسکا ورکړي. د توکیو پوهنتون څیړونکو په روانه اونۍ کې خپلې دغه موندنې په یو ویډیو کې خپرې کړې دي. د دې څیړنه چې په سیل ریپورټس فیزیکل ساينس مجله کې خبره شوی پکې ویل سی چې دوی د وی غلیز مایع چې د حجراتو جوړون کړه د هغه روبات د جوړولو لپاره چې په ژوندۍ پوستکي باندې پوشل شوی ګټه اخیستې ده. دا پوستکي نرم او د انسان پوستکي ته ورته دی چې کدی سی بیرته ترمیم سي. دا نوې ټکنالوژي کولی سي چې د پوستکي د زړښت په څیرونو د فیشن په توکو او پلاستیکی جراحي کې هم وکارول سي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته پا په قطر کې پر افغانستان د دوحې دوه ورځنی غونډې حال درکوو چې یک شمه پیلېږي او د امریکا دوه ځانګړي استازي پکې ګډون کوي.
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لاسته راوړنو او ستونزو هم راپور خپرو.
په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد او کوچ دوی به هم پرې فکر وکړي او په آینده کې به مډل آرډر دپاره دوی ښه لوبغاړي راولي.
اوري چې په بامیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 12 ته زیات شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په پکتیا کې د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه په خلکو کې بېره زیاته شوې ده.
په کور کې درې څلور غواوې لرمه، نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې دا کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي.
د اسرائیل په باب هم راپور خپرو چې دغه هیواد وایي د امریکا لخوا د وسلو د ورکولو په مسله کې خنډونه لرې کړی شوي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د راپورونو په پیل کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په باب د غونډې راپور چې دوی ورځې دوام کوي او د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د هر هغه چا د ګډون هرکلی کوي چې د افغانانو ژغ تر نړۍ رسوي. دا هم راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي وروسته له هغې چې د دوحې په درېمه ناسته کې له افغان ښځو او مدني ټولنو سره د معناداره تعامل په اړه ډاډ ترلاسه کړ چمتو دي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری به په دې غونډه کې ګډون وکړي. وړي وویل متحده ایالات د دې لپاره د دوحې په ناسته کې ګډون کوي چې په نړیوالې ټولنې خپل ټینګار ته دوام ورکړي تر څو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې د ده په خبره اوس مهال ترې سرغړونه کیږي خپلې ژمنې عملي او د دوحې د هوکړې په اړه جدي عمل وکړي. ښاغلی میلر وویل
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ او تر ټولو مهمه ده چې دا تایید یې ترلاسه کړ چې په دې ناسته کې به افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازو سره به معناداره تعامل کیږي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د دوحې له درېمې غونډې څخه د افغان ښځو پر لرې کولو نیوکه کړې. دغه سازمان تازه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د غونډې اجنډا بشري حقوقو مستنی ګرځوي او د غراز د غونډې لاسلي اجنډا افغان میرمنې ایستل شوي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه د دوحې درېمه ناسته درې ورځې وروسته د طالبانو یو شمېر سازمانونو او د دیرش هیوادونو د استازو په برخې اخیستو پیلېږي. په ورته وخت کې په اروپا کې د افغانستان د سولې د کمیټې د ښځو د برخې مسؤلې رودابي فروتن په دې ناسته کې د امریکا د ځانګړو استازو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کس به تانه د جلسه شي
هر څوک چې په دې ناسته کې ګډون کوي او غواړي د افغان میرمنو غږ ووسي موږ هر کله کوو. خو دا چې لسته راوړنې به یې څه وي باید د ناستې پای ته انتظار وکړو او وګورو چې څه وویل شول او څه پایله به ترلاسه شي.
اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ یا یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره په لیدنه کې د دوحې د درېمې ناستې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوي پر جوړښت خبرې کړي او ویلي دي چې طالبان د نشئی توکو او په مالی او بانکداري برخو د تحریمونو په اړه بحثونو ته آماده دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړو چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوحې په درېمه ناسته کې د دوی د پلاوي مشري کوي. په افغانستان کې د یوناما مشر تیره اونۍ ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې په مهمو بحثونو کې به د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ونه کړي. د غیلان د خزو د حقونو د فعالانو تون خبرګونونه راو پارول. تر دې مخکې په دې غونډه کې د خزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استادو د نه ګډون پریکړه د نورو نړیوالو سازمانونو له خبرګونونو او انتقادونو سره هم مخ شوې. خو تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د دغه سازمان سیاسي مرستیاله روزماری ډی کارلو به د جولای په دوهمه د افغان خزو له فعالانو او استادو سره وګوري.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکاولنګ نمبر یو سیمه کې د سیلابونو له کبله ولس کسان مړه سوي. د بامیانو د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په مړو کې ماشومان او ښځې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له دوام وروسته د بامیان ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ نمبر یک سیمه کې تازه سیلابونو د دوو کورنیو ولس غړي مړه کړي. د طالبانو حکومت د بامیانو والی ویان د عبدالصبور فرزان سیغانی وایي چې دغه سیلابونه د سه‌شنبه په ورځ د یکاولنګ، کوهمرد، وروس او پنجاب په ولسوالیو کې راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ټول یکاولنګ نمبر یک ابدات
له بده مرغه په یکاولنګ ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د دوو کورنیو چې ماشومان، ښځې او نارینه پکې شامل دي ولس کسان مړه شوي.
ښاغلي سیغانی زیاته کړه چې د یکاولنګ ولسوالۍ د پودیناتو، هزار چشمه او دزدان چشمه په کلیو کې د سختو سیلابونو له امله 15 څاروي هم له منځه تللي او د یو څلوېښت کورنیو په ګډون کروندې، سړکونه او د اوبو کانالونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي دي. هغه زیاتوي چې سیلابونو د کوهمرد، پنجاب او وروس ولسوالیو اوسیدونکو ته هم ډېر مالی زیانونه اړولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بامیان ولایت له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو په یادو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د خراب کیفیت له امله بریالي نشو. په همدې حال کې د بغلان او غور ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لا هم په بد حالت کې دي او بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. د غور ولایت د ګلدرې شیخانو د سیمې اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کورونه او استوګنې سیلابونو ویجاړې کړي. موږ له خپلو ماشومانو سره په دښتو کې له سرپناه پرته ژوند کوو. که دولتي بنسټونه او ادارې موږ سره مرسته ونه کړي، موږ به له منځه ولاړ شو.
د مرکزي بغلان اوسیدونکی دین محمد هم ورته ستونزه یادوي.
واځي خلک د دې ډېر د مشکل د ګرمۍ سره د چار دي او د صحت په غو کې مبخش کې موږ سره هیڅ کوم مرسته نه ده شوې. واځي خلک دي چې کوټه موټه هم چپه شوی د خیمو لاندې پراتري خیمه خو اوس په دغه وخت کې دا سړي سور ور دی نور د مشکلات سره مخامخ هستو توجه غوړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانستان په شمال کې که څه هم د سختو سیلابونو له راوتلو څخه له یوې میاشتې زیاته موده تیریږي، خو لا هم خلک د ژوند لپاره سرپناه او د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر استازي لونارد زولو وویل چې ډېر کارونه باید وشي. په صادقانه مرستو سره کولای شو ډېرو کورنیو ته ورسیږو او دوی ته د خوندیتوب لپاره وسایل او بشري مرستې چمتو کړو. د زولو په وینا خلک د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا، زده کړو، پاکو اوبو او سرپنا ته د نه لاسرسي په برخه کې بلې ستونزې شریکې کړې وې او له دولتي او خصوصي بنسټونو یې د ځان د ستونزو د حل غوښتنه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د دویم ځل لپاره د سفر کولو اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکول سوی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لا هم د متحده ایالاتو د ترهګرو په لیست کې دی، تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړي ته د دوهم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د سفر لنډمهاله اجازه ورکړې. امنیت شورا په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشري ځکه د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکړل شوی. په بیان کې راغلي چې د سفر د معافیت د روان جون میاشتې له 20 تر 25 پورې د تطبیق وړ دی. داسې مهال چې 13 ورځ د جون 26 وه او په بیان کې دا هم نه دی ویل شوي چې دا سفر ترسره شوی او که ترسره کیږي به. امنیت شورا ویلي ابوظبی ته د حقانی د سفر موخه د سیمه ایز امنیت، ثبات او پخلاینې په اړه په غونډو کې ګډون دی. خو د طالبانو حکومت او متحده عرب اماراتو تر دې دمه د دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیت شورا تر دې مخکې د روان جون په 15 هم سراج الدین حقانی په شمول دریو نورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د سفر اجازه ورکړې وه چې نوموړی ترې اوس کابل ته ستون شوی. امنیت شورا هغه مهال ویلي وو چې سراج الدین حقانی د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو د استخباراتو عمومي مسؤول عبدالحق وسیق او د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی شي. خو داسې مهال چې سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د دغه سفر د معافیت لیلان وړاندې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و. د روانې جون میاشتې په 4 متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال سراج الدین حقانی د دغه هیواد لامیر او یو شمیر نورو اماراتي چارواکو سره هم کتلی و. د هغه د دغه سفر په وړاندې متحده ایالاتو غبرګون ښودلی و او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د طالبانو په وړاندې نړیوال بندیزونه عملي کړي او د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه معافیت ترلاسه کړي. سراج الدین حقانی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمیر خونړیو بریدونو کې چې لامل یې ګڼ افغانان او یو شمیر امریکایان هم وژل شوي، د لاس لرلو په تور د امریکا د ترهګرو او تعقیب لیست کې دی او تر 10 میلیونه ډالرو انعام پرې ټاکل شوی. همداراز ملګرو ملتونو د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې په سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره د مالی ملاتړ په تور بندیزونه ولګول. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې مشر پاتې شوی، خو اوس مهال یو شمیر طالب چارواکي د دغه شبکې موجودیت ردوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
او سم د منځنی ختیځ په باب، د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي وایي اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو د ورکړې په برخه کې خنډونه لرې کړی سوي دي. دا پرمختګ د اسرائیل د صدر اعظم له نیوکو او واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع وزیر له سفر وروسته سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا او اسرائیل پرون چهارشنبه د جون 26 وویل اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو مهماتو د محمولو د ورکړې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ښکاره ولسمشر بایدن د هیواد ته د وسلو د لیږد د پروسې په ورو کولو تورن کړ. د اسرائیل د دفاع وزیر ایوان ګالانت په تیرو 3 ورځو کې په واشنگتن کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. هغه د امریکا د ملي امنیت د لوړپوړي سلاکار جیک سلیوان سره له کتنې وروسته ویل په کتنو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او خنډونه لرې شوي دي. ګالانت د هم ویلي چې غواړي د امریکا د دولت او خلکو څخه د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر مننه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم که څه هم په وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته د وسلو دستولو پروسې په ورو کېدو تورن کړی و، خو امریکایي چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د می په پایل کې اسرائیلو ته د هغو محمولو ورکړه وزنډول چې د نورو وسلو سربیره 900 کیلوګرامي بمونه هم پکې شامل و. له دې سربیره جو بایدن پر اسرائیلو فشار راوړو چې پر رفح ښار پوځي بریدونه ترسره نه کړي. د غزې په جنوبي ښار رفح کې څه باندې 1 میلیون بېځایه شو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبر ایجانس د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي امریکا د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر اوسه اسرائیلو ته د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لیږلې دي. دغه خبره یوازې په روانه میاشت کې د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مهمات او وسلې اسرائیلو ته ورکړل شوې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودله په شرط ویلي چې دا یو لوی کار دی او هیڅ بغیر د وی محمولي لا زندولو نه دی درېدلی. دغه امریکایي چارواکي د وی محمولي د زندیدو علت په امریکا کې د بیوروکراسي پیچلی سیستم یاد کړی دی. دغه خبره چې د اسرایلو د دفاع وزیر ټیم او امریکایي کارپوهانو په دې اړه څېړنې کړې دي. د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرایلو پراخ برید وکړ چې ورسره شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 250 نورې یرغمل غزې ته له ځان سره یوړل. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې تر اوسه 1400 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرایلو پوځ ویلي دي چې 43 وژلې دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرایلو لخوا په بریدونو کې په غزه کې 2200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي، خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. بلخوا په غزه کې د قطعي راپورونو او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه وي په افغانستان کې 1.1 میلیون جنې لز د کړو به برخې دي. دغه اداره زیاتوي د افغان شوزو او نجونو د بشپړو حقونو د تامین لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو یو ځل بیا د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازو د تړلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي دا مهال په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپل راپور په بیا خپرولو سره لیکلي، طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو 20 کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې. په راپور کې راغلي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامینولو لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړې شعار سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د سیستماتیک ځپلو بار په اوږو وړي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې نجونې او په دې برخه کې فعالان د طالبانو پر بندیزونو سختې نیوکې کوي او د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. له زده کړو بې برخې دوو نجونو بهر او نظیفې ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د دوی له بنسټیزو حقونو څخه د انکار په معنا ده.
افغان نجونې او ښځې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا بې عدالتي نه یوازې دا چې په ټولنه کې د وحشت او نابرابري د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی، بلکې زموږ له بنسټیزو او انساني حقوقو څخه انکار دی. دا نه یوازې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لامل شوی، بلکې د افغان نجونو د ناهیلۍ لامل هم شوی دی.
موږ افغانانو هم د نورې نړۍ د نجونو په څیر هیلې و ارمانونه درلودل او د هیلو ارمانونو ته د رسېدلو یوازینې لاره هغه تعلیم او تحصیل وه چې متاسفانه اوس پر موږ باندې دغه دروازې تړل شوي دي. چېرته چې علم نه وي هلته به طبعا تیاری هم وي. هم په اقتصادي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې په افغانو مېرمنو باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو تړل کېدلو ډېر زیات ناوړه اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له 0 څخه زیاتې ورځې تېرې شوې چې له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. له نږدې 3 کلونو په تېرېدو سره طالبانو تل ویلي چې د نجونو لپاره له 6 ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید د اسلامي شریعت له مخې کړنلاره جوړه کړي او د خپل مشر امر ته په تمه دي، خو له زده کړو بې برخې نجونې او فعالان دا یوه پلمه بولي.
د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د سرش کال په سیالوي کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. ډیری افغانان د 16 اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي او د دوی پر دغه مزل خوشي څرګندوي. بلخوا د کرکټ ځینې شنونکي هم د افغانستان د سفر ستایي، خو زیاتوي چې دا سفر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی وو. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د کرکټ د 2024 کال په 16 اوریز نړیوال جام کې د افغانستان د سفر پای. که څه هم د کرکټ د 16 اوریز نړیوال جام په لومړني نیمه پای لوبه کې افغانستان د سویلي افریقا له لوبډلې ماته وخوړه، خو یو شمیر افغانان په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ستایي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو نه هېریدونکی تاریخي او په یاد پاتېدونکی سفر بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي حشمت احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی سفر و.
دوی هغه څه وکړل چې د افغانانو څه د کرکټ د مینوالو تمه وه، او د لومړي ځل لپاره د دغه جام نیمه پیلوبې ته لار پیدا کول د افغانانو لپاره ډیر د خوښۍ او ویاړ خبره ده، او تر څنګ یې نړیوالو ته دا پیغام هم ورکوي چې موږ کولی شو د کرکټ په میدان کې هر ستر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
د پروان ولایت اوسیدونکو احمد زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان په زړه پوري سفر د دې سیالیو لیدو ته وهڅول.
په دې سیالیو کې چې زموږ لوبډلې وشو کولای استرالیا ته ماتې ورکړي او دې ماتې او سیمی فاینل ته زموږ د لوبډلې رسول د دې لامل شو چې زموږ علاقه او لیوالتیا کرکټ ته تر مخکې زیاته شي.
د کرکټ چلونکي داود احمد سي د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی د پرفارمنس نه څومره انرژیټیک دی، دوی کرکټ سره دوی وکړو یووالی یو یو اتفاق وو، ډېر ترنه متاثره شوی یم، خوشحاله یم. خو هو یو سلو مشکلات ول لوبډله کې د لرې نه معلومېدل چې موږ میډل آرډر موږ سره بالکل نه وو. نو په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچز دوی به هم په وس فکر وکړي او په آینده کې به میډل آرډر دپاره دوی ښه ښه لوبغاړي راولي.
د کرکټ لوبې مینوال د کرکټ نړیوال جام په شلوري سوسیالو کې د افغانستان د سفر په داسې حال کې ستایي چې نن سویلي افریقا د یاد جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته د نهو ویکټو په توپیر په ماته ورکولو سره د افغانستان د سفر پای ته ورسوه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره په 11.5 اوورونو کې 55 منډې وکړې. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 8.5 اوورونو کې پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام پای لوبې ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان د دې سیالۍ وروسته افغان ولس ته په خطاب کې د هغوی د ملاتړ څخه د مننې تر څنګ وویل.
بد بختانه مونږ غوسه ونشو کولای چې څنګه لوبه تر سره کړو، بیا هم مونږ لوبډلې کوشش وکړو. ام دومرم سفرو ام دومرم قسمتو، ان شاء الله آینده کې چې بیا راځو دینه بم خېلو به تر سره کو.
د لومړی ځل وو چې افغانستان د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به تر لاره پیدا کړه. د کرکټ د 2023 کال شلوریز نړیوال جام په دې سفر کې افغان لوبډلې په خپل لومړنی سیالي کې یوګاندا ته ماته ورکړه. تر هغه وروسته د لومړی ځل لپاره نیوزیلند ته ماته ورکړه او په خپل دریمه سیالي کې د پاپونیوګینا په وړاندې بریا سره د تغوره لوبډلو پړاو ته ورسیده. خو د ګروپي پړاو په وروستي سیالي کې وستندیس ته لوبه وبایلله. افغانستان بیا د شلوریز نړیوال جام د تغوره لوبډلو په لومړي سیالي کې له هند څخه ماته وخوړه. خو د استرالیا او بنگلاديش په وړاندې بریا سره د لومړي ځل لپاره د دې جام نیمه پای لوبه ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې نن سه‌شنبه به دویمه نیمه پای لوبه د هندوستان او انګلستان ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. د دویمه نیمه پای لوبه ګټونکو لوبډله به د جون په 18 نیټه له سویلي افریقا سره پای لوبه ولوبوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د پکتیا اوسیدونکو له څارویو انسانانو ته د دې جديدونکو کانګو ناروغي ځینو پیښو اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې هم نړیوال بنسټونه دي په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي. د پکتیا اوسیدونکو هم تر ډیره په کرنه او مالداري بوخت دي او نږدې هر کورنۍ د شیدو مستو لپاره څو کورنۍ څاروي ساتي.
په پکتیا کې یو شمېر مالداران د کانګو او څارویو د ځینو ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د څارویو په واکسین او درملنه کې دوی سره مرسته وکړي. دوی په ولسوالیو او لرې نږدې سیمو کې د حیواني کلینیکونو نشتون هم خپله یوه مهمه ستونزه بولي. وایي هر څوک دا امکانات او د پیسو وس نه لري چې خپل ټول کورني څاروي مرکز ګردیز او یا څو نورو لرې محدودو حیواني کلینیکونو ته بوځي. د ګردیز د دولت ځای اوسیدونکي بسم الله خان مشال راډیو ته وویل
موږ په پی ګونو مخه د اسراف خلک جلالي کورو جن موږ په خپل باندې خورو اتمن یې غنمو یا موږ کوم مکرو بیا ما هغه تکلیف ته پیدا کوم. باید د موږ سره هغه خپل کلی کې لا نږدې موږ ته یو شپخانی جوړی شي چې ورو جن ماینات موږ ته وکړي وغه جن موږ دغه جن څنګه ځغلا ولا چې موږ خپل استفاده ته وکړي دی ورته راو.
د پکتیا مالداران وایي د زینو ناروغي او مرزونو د لاسه نه دوی مالداري ډیرول شي او نو ورڅخه د اړتیا وړ شي دی او مستي لاسته ورځي.
م سلطان الله د درې اوسیدونکو امه چې خپل هم په کور کې درې سلور غاوی لرم. نو دا یو داسې ناروغي دی ناشنا ناروغي دی چې د کوم مال دا ونی سينو بیا هغه نه رشد کوي شي نو شودي کوي او نه هم د دې په وزن کې زیاتوالی راځي. مل مؤسسات او د زراعت له ریاست څخه موږ غوښتنه ده چې کوم واکسینونه چې اړین دي هغه ورته ورسوي.
د وترنری د برخې فنی او مسلکي کسان وایي د انسانانو په شان په څارویو کې هم د مرزونو او ناروغیو د مخنیوي تر ټولو ښه لاره د وقایې په ډول د واکسینو لګول دي. یا وترنر خلیل الرحمن وایي
د مرض مخنیوي لپاره واکسین ده. مرض مخکې نه کوم لدی چې عمل کې لمازه وړي
نو واکسینونه هغه وخت فایده کوي کله چې مرز ګډ شوی نی کال کې یو ځل کال کې دوه ځل په کال کې درې ځلې واکسینونه دي چې لول کېږي کنه معلوم ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې فني کسان وایي چې د کانګو په ګډون د څارویو د ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو او اړوند وزارت څخه د واکسینو او درملو غوښتنې کړې دي. د یادې ادارې د لابراتوار مدیر ډاکټر عبدالحی مایار وایي
دغه د تاسو ځین نور واکسینونه لکه اف ام ډي لکه ال اس ډي لکه انتوکسیمیا مختلف مرضونه دي وایي موږ سره وعده کړې ده د ډونرانو لکه ډي سي اي نارویژن موږ سره خپله وزارت موږ پیشنهاد کړی ده چې منظور شي
ماهرین وایی د دې ناروغی ویروس د څارویو د کنې په واسطه د انسان بدن ته ننوزي او په پایله کې یو کس په تبه سردرد ستونی درد او خپګان باندې اخته کیږي. دا چې کانګوی و وژونکي ناروغي ده نو ډاکتران وایی په دې ناروغی د اخته کیدو د مخنیوي لپاره باید د څارویو